بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي راډیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې قربانې ملالۍ بشیر ده. د پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو د شپه په مخکې خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. تاسو خبري اژانس نن د سرګي لاوروف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له لسته وباسي چې روسیې بندیزونه پرې لګولي. د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له لسته وباسي. طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوم لړکې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې ښاغلی حسیب په کندهار کې بندي دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په پاریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي دي چې په نتیجه کې اوه سرتیری او درویش تنه وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویل لومړی نښته نن نیمه شپه د پېښور په لمنو کې وشوه چې په ترڅ کې شپږ وسلوال او د پوځ دوه سرتیری ووژل شول. د بیان له مخې دوهمه جګړه نن په ټانک کې د پوځ د عملیاتو پر مهال وشوه چې په نتیجه کې لس وسلوال ووژل شول، او په خیبر دره کې یوه بله نښته کې اوه تنه وسلوال او پنځه سرتیری ووژل شول. د اوکراین ولسمشر نن مادرید ته ورسید او ټاکل شوی چې له اسپانیا سره د دوه اړخیزو امنیتي اړیکو تړون لاسلیک کړي. ولادیمیر زلنسکی ته په هوایي ډګر کې د اسپانیا د پاچا شپږم فلیپ لخوا هرکلی وویل شو. اسپانوي رسنیو راپور ورکړی چې زلنسکی به له کوربه هیواد سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو مخکې د اسپانیا له صدر اعظم پیترو سانچز سره وګوري. مادرید پلان لري چې اوکراین ته د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاتریوت د هوایي مدافع سیستم او لیوپارد ډوله ټانکونه ورکړي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیزي خبرونه د ازما حق ته شرغ لاست. زه ملالی بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی څه دی او د دې ستونزې مخه څنګه نیول کېدای سي. د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د ښځو د فزیکی، جنسي یا رواني زیان یا ځورونې لامل کیږي. د کارپوهانو په وینا په درو کې تر یوه زیاته برخه ښځې او نجونې د خپل ژوند په اوږدو کې یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. البته دا په ټوله نړۍ کې ارقام دي. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی خطر د شخړو، طبیعي پیښو او نورو بیړنیو پیښو پر مهال زیاتیږي. د ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی تر ټولو عام ډول دی. په هرو څلورو کې یوې ښځې د خپل ژوند د ملګري لخوا فزیکی او یا جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. په داسې حال کې چې هر څوک د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی قرباني کېدای سي، ځوانان، زړې ښځې، کډوال او اقلیتونه په دې برخه کې خورا زیانمنونکي دي. په دې خبرونه کې نن را سره د حقونو فعالانی اغلی ممتاز یوسفزی، وژمه سایل او زاهده فیضان میلمنی دي چې له دوی سره به خبرې پیلوو. اوریدونکو تاسې هم کولای سي چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او موږ ته زنګ راووهئ. موږ به ستاسو نظرونه او پوښتنې په دې خبرونه کې شامل کړو. د تلیفون شمیره ده 00420221240601 او د واتس اپ شمیره ده 00420223001. اوس هم اغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره وصل شوی ده. اغلی یوسفزی، ډیر مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې د ګډون لپاره موږ ته وخت وایستی. په لومړي سر کې که پر دې باندې تاسو څو خبرې وکړئ چې د جنسیت پر بنسټ باندې تاوتریخوالی څه ته وایي. بلې، اغلی یوسفزی، زما ژغ تاسو ته راځي. بلې، آغلی یوسف زیز ما ژغ تاسو
سره جان تاسو आवाज غک ماته راځي
ش ز کوشش کوم چې تاسو زموږ ژغ واوري دلته موږ د سټوډیو څخه هڅه کوو چې تاسو وکولای شئ چې لمر سره واصل سي سم ک تاسو ته اوس ما ژغ درځي مهرباني وکي آغلی یوسف زیما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې د جنسیت پر بنسټ باندې تاوتریخوالی څه په څه معنا؟
سلامونه ملاجان تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه چې په دغه برنامه کې ماته تاسو وخت ورکړه. ډیره زیاته
بلې آغلی یوسف زی تاسو ته راځي ستاسو ژغ باندې بلې مهرباني وکي
بلې اورې یوسف مغه
بلې و تاسو اوس ما ژغ تاسو ته راځي مهرباني وکي تاسو کولای شئ خپل خبرې ته دوام ورکړي.
السلام علیکم ملای جان تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلام علیکم وایم. ډیره زیاته مننه چې تاسو هم دغه برنامه کې ماته تاسو وخت راکړله. ډیره تاسو نه سپاسګزاره یم. ډیره ښه موضوع ته تاسو اشاره مو وکړه چې د جنسیتي مسله دغه د تعویز جنسیتي مسله چې دی دغه د کورنۍ نه شروع کېږي. زه کله چې یو ماشوم د مور په بطن کې چې پیدا کېږي هر یو پوښتنه کوي چې دا جنۍ ده که هلک ده، او چې کله وایي چې دا جنۍ ده یا حتی ډاکتران هم میندو ته وایي نه شي چې مور ته وایي نه شي چې دا تا حولات جنۍ ده، ځکه چې پوهېږي چې دا خفه کېږي. نو دغه موضوع مونږ هم دی په دغه ټول او د اسلامي مملکتونو خو ډیر زیات ده، او دغه پښتون منطقه کې پښتونولۍ منطقه کې دا ډیر زیاته دا خبره مرواج ده چې باید الک پیدا شي او جنۍ ته دونه خلک نه خوشحالېږي. نو په دا اساس همداسې دغه رنګ اخلي، همداسې په جامعه کې هم تعویز جنسیتي د نور هم پسې زیاتېږي، او په هر ځای کې نو د ښځو د نارینه حق د ښځو نه دوی زیات هغې ته نارینه ته زیات قدر عزت ورکوي. والا چې کاشې دغه هلک وایي دا کار یعنی نارینه کوای شي یعنی ښځه کوای نه شي، بلکې په دغه ټولنه کې د ښځو او د نارینه دواړه یو حقوق دی. هغه کار چې نارینه هم کوای شي ښځه هم کوای شي. نو متاسفانه چې موږ په دغه ټولنه کې دغه مشکلات سوز چې موږ لرو دغه تعویز جنسیتي د کورنۍ نه شروع هم تر جامعې پورې دا رنګ اخیستی چې دغه متاسفانه باید دغه باید دا موضوع باید د منځه لاړ شي، ځکه چې چیرته مور نه وی دا هلک څوک چې پیدا کوله، او چیرته چې مور نه وی د کور ماحول د کور ماشوم ساتنه د کور پخلی یا فرض مثال د ځینې اوس بدون د پخلی نه داسې کورنۍ موږ لرو چې په کور کې دوی سرپرسته دي. حتی مور کوای شي چې هم خپل اولاد ته پلار شي، هم کوای شي مور شي، هم د مور هغه خدمت ورته کوای شي، هم د پلار خدمت هم ورته کوای شي.
ډیره مننه آغلی یوسف زی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم ورځو زموږ د خپرونې بلې میلمنې ته. بلې بلې زما همکار وایي چې د خپرونې بله میلمنه آغلی زاهده فیضان له موږ سره وصل شوې ده. مننه آغلی فیضان چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر کوم هغه ډولونه یا هغه چلند چې د ښځو سره کېږي یا د نجونو سره په ټولنه کې ستاسو په نظر هغه په جنسیتي تاوتریخوالي کې راځي؟
سلامونه نیکې هلي ملالې جانې، خدای دې چې ټول روغ جوړ صحت سره اوسې، او ټول زموږ دغه اورېدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم او درنو مېلمنو ته هم. البته جنسیتي توپیر خو خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات دی چې لکه څنګه چې خور ویل د پیدایښت نه تر پایه پورې تر زړښته پورې جنسیتي توپیر موږ لرو. همیشه په کورنۍ کې کله چې زامن یې زامن ته بیل د جنې او د زوی ترمنځ ډېر توپیرونه راځي. نو دې لپاره باید اسلام نه دی ویلي چې د جنې او د هلک ترمنځ توپیر وکړي، خو چون د پښتني سیمه او خصوصا په افغانستان کې دا مسئله ډېر زیات دي. اسلام کې خو د لور او د زوی یو شان دی، الله تعالی چې جنې پیدا شوله څلوېښت ورځې د الله رحمت ورېږي په هماغه مور باندې، او چې زوی پیدا شو دېرش ورځې، خو مګر هم توپیر ډېر زیات دی. اول چې جنې ته خپل حق نه ورکوو، اول خو کورنۍ په ټولنه کې په خپل کور کې ورته هغې غوښتنه موږ نه شو پوره کولی. بیا چې کله جامې ته وړاندې کېږي، واده کېږي او بل کور ته ځي، هماغه کور کې د هغې حقوق نه پوره کېږي. لکه کله چې یو جنۍ واده شي، هغې ته د سرخیلو دخوانه داسې نه ویل کېږي چې دا د کور مېرمنه ده، هغې ته داسې ویل کېږي لکه د دوی چې مشره خاص خو سر یې او دا جنۍ یو مزدور او یو د هغې کمی ځای په دې کور کې. اکثریت زمونږ پښتني ټولنه کې دا مسایل شته دي. نو دې لپاره ډېر غټ میکانیزم او کار په کار دی. دې لپاره باید اسلامي آګاهي عامه په کار دی. د جنې او د لور او د زوی په منځ کې حق لپاره باید یو اسلامي مفکوري برابرول په کار دی. ول چې په قرآن کې ښځې د جنې لپاره ډېر حقونه شته دي، د جنې میراث، مهر، نو دې پیدایښت، د تعلیم. او په نن سبا کې د نجونو تعلیم تر خپو لاندې دی، او الله وایي علم په نارینه او ښځه باندې یو شان دی، فرض دی. نو زمونږ په ټولنه کې هېڅ یو شانتي فرق نه ګڼو. موږ الک پوهنتون ته لېږو، تا کې تر دکتورا پورې تحصیل ور باندې کوو. جنۍ ته وایو چې صرف یو قرآن ووایه، بس دا قرآن دی، بس کېږي. بیا چې کله دا واده کوو، د هغې هغه وه د ژوند ملګری ورته نه دغه کوو، نه انتخاب وو، نو طبعا هغه رواني ستونزو سره وي. یعنې د مرګ تر پایه پورې هغه ښځه ځورېږي، هغه رواني ستونزې ورته پېښېږي، روحي ستونزې ورته پېښېږي. کله چې یو جنۍ یو ښځه درې څلور لورګانې ولري، زما د سترګو لیدلو حال دی چې زیاتره هماغه نونګور ته ډېر په کمه سترګه ګوري. کله چې جنۍ پیدا شوې، او د دې څېرې خو بیا هم یو لور پیدا شوله، دا مسایل ډېر زیات دي. اکثره چې یو ښځه کونډه شي، هغې ته اولادونه نه ورکوو، د لیورونو د خوانه په افغانستان کې خو ډېر زیات شهیدان، ډېر ښځې کونډې دي، ډېر ماشومان یتیمان دي. اکثر مورګانو نه بچیان، کاکاګانو، وریرونو، ترونو ورناغستې ده. مور هماغسې د پلار په کور کې هماغسې زړه پاتې کېږي. چون ډېرې ستونزې او مشکلاتونه شته، جنسیتي توپیرونه ډېر زیات دی، خو دې لپاره یو قوي میکانیزم په کار دی. اسلام د نظره، د قرآن د نظره باید دې ته یو ښه کار وشي.
مننه ډیر اغلی فیضان زبا بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړی، موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ دروو. د تماس لپاره تاسو کولای شئ چې پر دغه ټلیفون باندې موږ ته زنګ راووي، موږ به بیرته هڅه وکړو چې تاسو له سټوډیو سره وصل کړو او تاسو نظر او پوښتنی واخلو. د ټلیفون شمیره دی 00420221124601، او د واتس اپ شمیره ده 00420200001. پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهي او خپل نظرونه را سره ووایاست. او همداراز اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده، او د دې خبرونې تصویري بڼه تاسو د یوټیوب او فیسبوک له لارې هم وینئ. اوس هم اغلی یوسف زی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. زموږ د خبرونې بله میلمنه وژ مسایل لا تر اوسه پورې له موږ سره نه ده وصل سوې، وروسته به دوی راواخلو. اغلی یوسف زی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې څه کېدای سي چې د دا ډول تاوتریخوالي مخه ونیول سي په کورنۍ کې؟ د کورنۍ پر سطح باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي چې موږ او تاسو په خپله څه کولای سو چې دغه هغه ډولونه چې تاسو یاد کړل، هغه موارد چې د دغه ډول تاوتریخوالي مخه ونیول سي.
مرالا جان، تاسو ته ما اوله کوم اشاره وکړه چې دغه تاوتریخوالی د کورنۍ نه پیدا کیږي، ځکه چې څنګه چې ماشوم د مور بطن کې چې پیدا کیږي، د کورنۍ ډیره په دغه تلاش کې ده چې دا پوښتنه وکړي او د یعنی ډاکټر ته لیږي چې تاسې الټراسن اوکې چې تاسې د ماشوم معلومه شي چې جنۍ د که هلک ده او چې چېرته چې هلک کې دوی ډېره زیات ورته خوشحالي کي او ډېره زیات دوی دې ته یعنی آمادگی نیسی چې دغه د دې کور کې داسې هلک پیدا کیږي او چېرته چې جنۍ د حوال نه بیا د دې کورنۍ همدا د دوی همدغه غی ده چې جنۍ ده زه دونه دېش جامو پسې مګرځه یا د دې اور ته د دونه چې آوادگی هلک ته دوی نیسي جنکیان ته بالکل جنۍ ته بالکل دوی نه نیسي ځکه چې دغه تعویز جنسیتي د کورنۍ نه پیدا کیږي د شروع نه نو بیا پاتې شو د کله چې دوی اجتماع کې درنه کیږي یعنی چې کار هم وي یو چیرته چې دوی مراجعه کوي اول دوی وایي چې یعنی حوال نارینه ته حق دوی ورکوي او ښځینه ته دونه جنکیان دونه حق ورکول کیږي نه او چې موږ فکر وکړو د دې جنکیان دومره استعداد د الکان نه ډېره لوړ استعداد لري او ډېر دوی تلاش کوي چې دوی یو موقف ته ورسیږي او د خپل په کورنۍ کې جنۍ د الک نه ډېر زیات تلاش کوي چې په درس کې او د کور سره سره شته کې او فرض مثال د مور او د پلار په عزت کې او قدر کې او حتی چې جنۍ واده کیږي هم د یعنی د کور نه چې لکه میره کور ته چیزی دوی ډېر توجه خپل مایند ته لري خپل پلار ته مور ته لري چې همیشه پوښتنه کوي او بیا هم د مور د جنۍ محبت او مینه د هلک نه ډېر زیاته ده خو نه پوهېږم چې موږ په افغاني ټولنه کې بیا هم چې دونه جنۍ زحمت باسي دونه تلاش کوي او مینه او محبت خپل مایند ته خپل مور پلار ته خپل ورونو ته یعنی خپل په دغه کورنۍ کې کسان چې دي هغې ته چې هم ورکوي بیا هم تعبیز جنسیتي ډېره زیاته ده نو بیا هم دوی ته داسې خطاب کوي چې ته لکه جنۍ دا کار کوی نه شي موږ په جامعه کې موږ باید داسې فکر وکړو چې د نارینه په اندازه د ښځو کار نه ډېره زیات ده یو په جامعه کې په ټولنه کې نارینه تقریبا 8 ساعته یا 10 ساعته کار کوي او په د ټولنه کې د ښځو کار 14 تر 18 ساعته کار ده ځکه چې هم دوی بهر کې غواړي چې کار وکړي د نفقې په خاطر و هم دوی غواړي چې د خپل د اولاد لکه پخلی پاکولو د ماشوم ساتنه په دغه کې هم دوی ډېره زیاته فعاله ده او ډېره زحمت هم باسي او بله مسله دا ده چې په قرآن کې هم ښځو ته ډېر زیات حقونه ورکول شوی ده او متاسفانه چې دغه حقونه چې دوی ته ورکول شوی ده داسې کسان نه دی چې دغه ښه توصیه ورکړي او د دې ښځو حق په دغه جامعه کې په دغه ټولنه کې باید ښه په طریقه دوی معرفي شي او دوی ته باید پوه کړي چې دا خلک د ښځو څونه حق لري حقوق لري او څونه د ښځو حقونه په دغه موږ په اسلام کې څومره زیاته ده متاسفانه چې په موږ محرومه یو په دغه خبر نه
مننه ډېره غلی یوسفزی اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی اول به اوریدونکی را واخلو بیا به میلمنو ته ورسو مهرباني وکړئ تاسې ازادي راډیو اوري او تاسې د کوم ځای څخه زنګ والی دی که نوم غواړئ هم کولای سی وایست
مننه خدای پاک دې قدر وکړم لالی بشیر خور سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته له هدا طالب هلمند ولایت خورجان
اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی او وعلیکم سلام د نن ورځې د خبرونې د موضوع په اړه که تاسو یو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ
مننه خدای پاک دې قدر وکړه ملالی بشیر خور واقعا شایسته موضوع ټاکلې ده یو سلام خورجانې تمامه خورجانې دلته په هلمند ولایت کې مثال د خبرې د شوز سره چې موږ کتلې دي په ټوله کې داسې خاص تاوتریخوالی موږ نه دي لیدلی خور کې چې مثال د کورنۍ د طریقه دي د میرمنو سره کیږي او بل خبره داسې ده خورجانې چې دلته په کورنۍ باندې مثال د خبرې په شزینه دغه باندې چې دلته د امیر په ولایت خورجانې موږ کار نه کوو مثال د خبرې وته اکثره ځایونه چې دي موږ لیدلي دي دا خوندې چې دي د پښتوی په کارونو کې مثال د خپل نارینه وو سره کارونه کوي نو امیر په ولایت کې چې دي خورجانې داسې کار موږ په میرمنو نه کوو او بل داسې دي په مخ کې دغه کې خورجانې دلته د خوندې سره مثال د خبرې ځینې ظلمونه کېده یعنی در وسه پوری ظلمونه کېږي پر هغه باید چې سترګې څوک پټې نه کړي ملالی بشیر خور هغه لکه څنګه ظلمونه اوس مثال یو خور د په بدی کې په خوا ورکوه کېدل اوس نه ورکوه کېږي الحمدلله مثال د خبرې دا ښه بدلون دی اغلی دي دا اوس دغه کې خورجانې او بل داسې دي میراث حق به خوندو ته نه ورکوه کېدی خورجانې اوس ورکوه کېږي په ټولو ولایتونو کې ورکوه کېږي ان شاء الله تاسو شاهدان یاست او بل د ملالی بشیر خور دغه یو حق باید چې موږ د عام خلک د خپل خوندو مثال خپل لوران تبرکو هغه که کم حق د حق مثال چې خور مثال د کور زاور جوړو باید د دې څخه پښتنه وکړو چې خور یا مثال د خبر یا لوري دغه ځای مثال څه خوښ دی یا نه دی خوښ خصوصا دغه پښتنو کې دغه یو رواج د غو څخه خورجانې پښتنه کېږي د نارینه وسه د خوند څخه پښتنه نه کېږي نو باید دغه پښتنه ځینې وکړو خورجانې چې مثال دا ځای ستاسې خوښ دی یا ستاسې نه دی خوښ چې یو ښه دیندار کورنۍ یو ښه پرېزناکه کورنۍ خورجانې لکه نارینه چې غواړي چې د یو ښه ځای سره مثال خبرې د یو ښه کورنۍ سره دوستي وکړي داسې دا ښه ځم خورجانې زړه لري باید په ښه دیندار کورنۍ کې په ښه تعلیم یافته کورنۍ کې دوستي وکړي نو دغه حقونه باید چې موږ ورکړو ملالی بشیر خور
ډیره مننه اتل صاحب تاسو نظر مو واخیستی اوس هم ګورو چې یو بل اوریدونکو را سره وی هغه بر واخلو شمس الحق صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل اوریدونکو نسته موږ هڅه کوو چې اوریدونکو ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکړو چې د خپل نظرونو د څرګندولو فرصت ولري اوس هم ګورم چې اغلې فیضان له موږ سره وصل شوی د کڅنګ اغلې فیضان تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې بله فکر کوم چې اغلې فیضان نسته د دوی تلیفون رابطه قطع شوې ده موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو اغلې یوسف زی تاسو خبر بل پښتنه وکم لکه تاسو چې واوریدل اتل صاحب وویل چې د دوی په نظر باندې دومره تاوتریخوالی نن سبا د ښځو سره نسته د دوی په ځای کې ستاسو په نظر باندې کله چې اقتصاد خراب سي څومره د کوچني عمر ودونو ته یا د جبري ودونو ته لار هواریږي چې دا هم په یو تاوتریخوالی کې راځي او لکه تاسو ته چې معلومه د اقتصاد نن سبا خراب سوی دی او دا سره پورونه هم ستاسو د زور یا جبري ودونه او د کوچني او عمر ودونه زیات سي دي ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده
ملجان مونږ تاسو خپل پیو چې په افغانستان کې دغه پښتون ولای ستون کې دی کنه دوی ډیر زیات خپل خزته او خپل جنکان ته دوی حق نه ورکي او دوی لکه چې اقتصاد هم ضعیف شي عمر چې سوالس کلو ته یا پنځلس کلو ته چې ورسیږي دوی جبرن دوی ته ازدواج اجباري دوی باندې تعمیلی چې تاسو باید هغه وکړئ واده وکړئ نو دغه مونږ په دغه پښتانه سیمو کې دغه ډېره زیاته مرواج ده او دوی خپل جنکیان ته حق هم نه ورکوي بله موضوع دا ده چې دغه ټول افغانستان کې دونه چې ښځې دونه کار هم کوي چې زحمت هم وسي دوی د خپل د اقتصادي او د خپل پیسو استقلالیت نه لري په کورنۍ کې چې دوی خپله مصرف وکړي او د بدون د خپل د نارینه د اجازې نه دوی لکه د خپل ضرورتونه واخلي یا پوره کړي دا نشي کوی ځکه چې اوس موږ داسې برنامې هم لرو چې یو ښځه کاروبار کوي او ورته وایي تاسو لاړ شئ قرضه واخلئ خپل کاروبار شروع کړئ نو ښځه داسې وایي چې زه خو یعنی داسې صلاحیت د خپل د کور د قوالې یا فرض مثال یو څه ضمانت لرم چې هغه ضمانت په بانک ته کېږدم چې بیا زه داسې قرضه واخلم نو متاسفانه چې دونه چې ښځه زحمت هم باسي یعنی د اقتصادي وجه نه خپل کورنۍ سره سم اخلي خپل میره سره یا خپل د پلار سره یا خپل ورونو سره بیا هم دوی محروم دي د صلاحیت نه ځکه چې دوی ته دونه اجازه نه ورکوي حتی چې یو شی ډېره قیمت لوړه وي حتی دوی هم هغې نه دونه صلاحیت نه لري چې دوی هغه خپل فصله دا واخلي زیاتره دغه پښتونولۍ منطقو کې ډېره زیاته ده او بله مسله ده چې په اسلام کې نارینه ته هم حق ورکول شوی ده او ښځې ته چې دوی خپله په خوښه باید دوی د خپل د ژوند ملګری باید دوی خپله وټاکي ځکه چې دوی د ژوند هغه عمر دی نو عمر کې دوی داسې نه شي کولی چې دوی په دغه اقتصادي په خاطر اقتصاد چې دوی کم شي دوی تقریبا یو پنځوس کلنه یا پنځه څلوېښت کلنه سړی په دغه اتلس کلو یا شل کلو جنۍ سره دوی واده کوي چې دغه خلاف د اسلام هم ده او خلاف د شریعت هم ده او دا ښه نه دی چې هغه پیسې ولري او دای راشي یو اتلس کلن یا شل کلن جنۍ سره دا واده وکړي نو دغه ټول مسله د سادی واجه نه پیدا کیږي. او بل خبره چې مونږ په دغه افغاني ټولنه کې مونږ همیشه د سه اقتصاد ډیر په نظر نیسي، د اقتصاد هم ډیر مهمه ده او ډیر ضروري ده، او ټول خبره خدا اقتصاد نه جوړي، ځکه چې اقتصاد مولوی چې نور مشکلاتونه سنځي هغه بیا هم اقتصاد هغه مشکل حل کوي نشي. او بل خبره چې دغه په ځکه کې ها مونږ ډیر الکانو ته ډیر حق ورکو او هغه باندې ډیر مصرف کوو، جنکیان باندې دونه مصرف هم نه کوو، او ورته وایو چې خیر ته به واده کیږي بل کور ته ځي، او دونه دوی فکر نه کوي چې هغه چې بل کور ته ځي دا خو یو کورنۍ بل کور چې یو کورنۍ تربیه کوي، فرض مثال د دوی جنکیان واده کیږي او بل کور ته ځي د دې اولاد پیدا کیږي، ا دخل چې دې اولاد پیدا شي د دې خپل اولاد 15 یا 3 یا 4 اولاد دې تربیه کوي، چې یو مور چې با سواد هي تقریبا یو کورنۍ تربیه کوي، او چیرته چې یو سړی چې با سواد هي هغه ځان ته بیا کار کوي شي او مور کوي شي د خپل ټولنه کې یو کورنۍ ته دوی باسواده
وکي. ډیره مننه آغلی یوسفزی زبر ته تاسو ته راځم. آغلی فیضان تاسو خبابل پښتنه وکم، د راپورونو لمخې د جنسیت پر بنسټ باندې تاوتریخوالي خطر د جګړې یا شخړو د طبیعي پیښو او نورو بیړنیو پیښو پر مهال باندې زیاتیږي. تاسو په نظر دغه خطر په افغانستان کې څومره زیات دی؟ دې ته په کتو چې په افغانستان کې څو کلونه جګړه هم تیر شوې ده، طبیعي پیښې هم زیاتې دي. مهرباني.
البته ملاله خوري، جګړه خو په افغانستان کې دغه څلور لسیزه تقریبا 15 لسیزه څلور لسیزه جګړو کې همیشه قرباني شوي زنانه او ماشومان او انجونې دي قرباني شوي دي، خو خصوصا په دې وخت کې مونږ او تاسو ته بهتر معلوم دی چې انجونې د مکاتب او د پانتونونو څخه په کور کې ناستل، مکاتبونه په کور کې ناستل، یعنې په لوړو زده کړو کې لاسرسی لرله هغوی نه په کور کې ناستل، نو حتما د کډوالۍ د وجې نه متضرر دي. هغه هم زیات ښځینه او ماشوم انجونې قربانیان دي، د نارینه نه د نارینه قشر نه ښځینه زیات قربانیان دي په دغه برخه کې، او دغسې د ګاونډي هیوادونو نه بېځای کېدل افغانستان ته راګرځېدل، دا خپله د انجونو په تعلیم باندې او د انجونو په حقوقو باندې د ښځو په حقوقو باندې تاثیر کړی دی. همدغسې دغه جګړو میړونه ورناغستې دي، زامن ورناغستې، لورګانې ورناغستې دي، ورونه ورناغستې دي، هغه هم په میرمنو باندې تاثیر کړی، هم په اجتماع کې اجتماعي برخه کې هم په میرمنو تاثیر شو، په اقتصادي برخه کې هم په میرمنو باندې بد اغیزه کړې ده. البته د فیصدې د نظر خود تر څه نه شمېل، خصوصا چې زموږ فکر کوم د افغانستان ټول هغه میرمنې چې خزینه قشر دي زیات قربانیان دي.
مننه ډیره. زبا بیرته تاسو ته راسمه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانه په تصویري باندې ویني. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، ول به د دوی نظر را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مبالي ملالي زما غږ اوري. سلام، سلامونه مې قبول کړئ.
وعلیکم سلام قاریس پښتون، چې تاسو مشتزنګ را وهلې دی، مننه. تاسو د نن ورځ د خبرونې پر موضوع باندې څه ویل غواړئ؟
ملالی خبره دا شه ده، زموږ په عربي کې یو مقوله ده چې حسن المقالی قبیح الفعال. هغه خو نو ته په عربي کې مهارت نه لري، حسن المقال و دغه ته وایي چې یو سړی شي خبرې کوي په راډیو کې په رسنیو کې او بیا خپل په خبرو عمل نه کوي، دغه ته قبیح الفعال وایي، یعنی خبرې شي عمل کوش. بل خبره دا ده راس رابسو
هغه ستاسې هدف ته چا سو
اسلام د نگاه څخه د ښځې حق دا موږ علما وو یا پردن هغه سړی
چې خلک چې د رسنیو سره
کار لري هغه بار بار تشریح کړی دی دا چې ملت عمل نه پکې، پلار عمل نه پکې، ورور عمل نه پکې، نو دا د هغه کسانو ګناه ده چې عمل نه پکېږي. او خصوصا یو د اسلام تطبیق دی، یو د اسلام څه تعریف دی. دلته متاسفانه زموږ په جامعې کې د اسلام نوم ډیر اخیست کیږي، د غرور او د غیرت نوم ډیر اخیست کیږي، اما هغه تطبیق قانون د اسلام چې باید تطبیق شي هغه چې موږ د اسلام قانون نه دی تطبیق کړی، خپل پر ځان مو نه دی تطبیق کړی، په نامه د غیرت، په نامه د فرهنګ، په نامه د رواج او په نامه د انانی، دغه ځای د اسلام زموږ سپاته دی چې ښځه د دې جامعې یو مظلوم قشر دی او دا د دې جامعې نیم قشر دی، دغه ځای موږ وایو خو عمل نه پکوو. یعنی معنا دا چې د ایوان په شکل یې خرڅوو، د میراث حق نه ورکوو، د مینځې په نکاح ته هورې پرتړو، ولیکن چلند د مینځې ورسره کوو، و تعلیم و تعلم کې پام نه کوو، کار کې پام نه کوو. یو ښځه چې د 15 اویا کالو سپین ږیري ته په بدل کې د پیسو وعده کیږي، دغه اسلام نه دی ویلی، دا موږ کوو.
بلې، مننه ډیره قاری صاحب پښتون، ستاسو نظر مو هم واخیستی. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ پر دې موضوع باندې چې د نن خپرونې د داز محق دی پروګرام موضوع ده، پر دغه موضوع تاسو هم راسره خپل نظر او پوښتنې شریکولی سئ. اوس هم یو بل اوریدونکی راسره دی، هغه برا واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورجانې تا ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
مننه همدرد صاحب، وعلیکم سلام. او تاسو که د نن ورځ د خپرونې په اړه باندې کومه پوښتنه یا کومه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
بس دما خو دغه نظر داسې دغه 15 کاله جګړه کې ښځې ځورېدلې، زوی به مړ کېده، خاوند به مړ کېده، ورور به مړ کېده، او مطلب اوس که هم موږ وګورو کنه، اوس که هم موږ ګورو هماغه ښځې ځورېږي. مثال له خبرې اول خو دغه تېر حکومت دا سرتېري پلاکاو خلک ول، مطلب هغه اوس په نوکارۍ نشته، دا خور لري، مور لري، ښځې لري، بچي لري، نو دا ټولې ډېرې غټې ستونزې دي چې افغان مېرمنو ته پیدا شوي دي. موږ نه پوهېږو چې دا څه روان دي او څه کېږي، په دغه موږ اوس نه پوهېږو چې دا درې کاله کې چې اوس مثال له خبرې حالات یو طرف ته بدل نه شي، نو دې ته ته څه وایې؟ درې کاله یو سړی ګوره په دنیا کې څه شی بد ده؟ وایي انتظار، ځوان د کار په انتظار ده، مطلب جلح د مکتب د چالانېدو په انتظار ده، د پوهنتون د چالانېدو په انتظار ده. موږ دې ته حیران چې دغه مسالې نه جوړه څه شی ده او څه شی دې جوړېږي، نور هم وخت نه نیسوه.
ډیره مننه همدرد صاحب، ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ورځو نور اوریدونکو ته که څوک راسره وي، فکر کوم چې تر اوسه پورې لا څوک نسته. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ، که تاسو له موږ سره تماس ونیسئ موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ در ووهو او ستاسو نظر به واخو. د تلیفون شمیره ده 00420221124601، او د واتساپ شماره ده 00420221308111. پر دغه شمیرو باندې تاسو کولی سئ چې موږ سره تماس ونیسئ. او دا خبرونه داز محق د نومیږي، د ښځو پر اساسي حقونو باندې موږ خبرې کوو. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه دا، او همدارس دا خبرونه د ازادي راډیو ترڅنګ تاسو د راډیو پر فیسبوک او یوټیوب پاڼو باندې په تصویري بڼه هم وینئ. اوس په هم ورسو د خبرونې له میلمنو څخه به پوښتنه وکړو. اغلی فیضان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، لکه څنګه چې تاسو راپورونو ته پام سره، زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ. کله چې راپورونه وایي چې د ښځې هغه مرجع چې دوی پخوا درلودې چې شکایت ثبت کړي، هلته د تاوتریخوالي موارد هلته یوسي او یو شکایت هلته خپل ثبت کړي، یا همداراز د عدالت ترلاسه کولو لپاره خپل ژغ پورته کړي، لکه د ښځو چارو وزارت یا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا له منځه تللی دي، او طالبانو اوس ښځو ته اعلان کړی دی چې دوی د طالبانو محکمو ته ورتلای سي، خو دا هم معلومات یې نه دي ورکړي چې کومو محکمو ته ښځې مراجعه کولای سي او څه ډول دوی یو د یو سیستم له مخې کولای سي چې ورسې هلته خپل خبره وکړي. ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی کله د طالبانو د محکمو ته مراجعه کوي، اول خو د دوی ته هغه عدالت نه ورکول کیږي چې د دوی خوښ دی، یا د دوی خبرې ته غوږ نه نیول کیږي. بل خبره، دوی د دغه ستونزې سره مخ سوی دی چه هلته یوازې نارینه ناست وي او د دوی شکایتونه ثبتوي یا غوږ ورته نیسي، چې په دغه کې هم دوی له ستونزې سره مخامخ دي چې دوی غواړي وایي ښځې څارنوالانې باید وي چې د دوی پر خبره باندې غوږ ونیول سي یا یې د دوی شکایت ثبت کړي. ستاسو په نظر دغه څومره په تاوتریخوالي کې راتلای سي چې حکومت نه دی توانېدلی چې ښځو ته د عدالت ترلاسه کولو یو برابر سیستم جوړ کړي او هغه ښځې بیا وکولای سي چې د تاوتریخوالي موارد هلته وروړي او ثبت یې کړي؟
مننه ملالۍ خوري، البته دا خو تاسو ته ښه معلوم دی چې د تحول نه دی خو دغه درې کاله کې هېڅ په عدلي او قضایي ارګانونو کې زمونږ ښځینه مامور نشته دی، او ښځه له ښځې ته خپل حق ستونزې او مشکلات ویلی شي. نو همدې د وجې نه زمونږ ښځو هغه حقوق، هغه د میراث حق، هغه مهر حق، هغه د واده حق، هغه نور حقوقي مسایل چې په کور کې ورسره یا بد چلند یا نور مسایل کېږي، نو د دوی تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې یو عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی تللی خپل شکایت ثبت کړي. که ثبت شي هغه بیا هم هغه حق لري هغه ورونو ته ورکول کېږي، ولې چې ورور ورسره مخامخ دی، هغې سره جر و بحث کوي، خپل حق دفاع په خاطر کار خبرې کوي. چون یو ښځینه قشر نه شي کول چې عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي او خپل ستونزې او مشکل ورته وړاندې کړي. دا خو هېڅ صراحتن او په واضح زه وایم چې فکر نه کوم په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونو کې ښځینه د ګوتو په شمېر چېرته به وي. اوس تاسو ته بهتر معلوم دی چې افغانستان وضعیت که چېرته واقع دی چې پخوا هغه جنګونو او هغه انقلابونو کې ډېری زموږ ځوانان له منځه تللي دي، ډېری پلرونه له منځه تلل، ډېری کورنۍ له منځه تللي. هغه جګړه مړینه هغه چار سر بستر کې چې په میاشتو میاشت هغه شهیدان پراته کېدل د دواړو طرف نه، نو هغه خو نشته. خو هغه حقوقي مسایل چې دي هغه تر اوسه هم هماغسې پاتې دي چې د ښځینهو حق او غږ څوک نه اوري. یو بل موضوع دا دی چې په افغانستان کې ښځینه زیات د صحت په برخه کې اکثریت خویندې زمونږ کار کوي، نور په اجتماعي برخو کې، اقتصادي برخو کې، په حقوقي برخو کې زمونږ خویندې کار نه کوي. نو دې دپاره که چېرته موجوده دولت ښځینه په عدلي او قضایي ارګانونو کې وګمارل شي دلته، او تر څو د ښځې حق ښځه واوري او د هغې د حل دپاره یو لاره په ښه شان ته مخکې لاړ شي، نو دا به ډېر بهتره وي. نو زه فکر نه کوم چې دغه سیمه او اکثر خویندو ولور بل نورو ولایتونو کې مشرقي طرف ته ولورونه زیات دي. مهر د ښځې حق دی، ولو کې که یوه روپۍ که نظر هاو لکونه د ښځې حق دی. ښځه په مهر باندې حج کولی شي، ښځه په مهر باندې مریضي په مهر باندې خپل کور کې خپل ژوند جوړولی شي، مګرم هغه مهر چې د ښځې د هغه ورته نه ورکول کېږي. همدغه چې هغه ورونه چې مهر د جنۍ میراث دی، او که پښتني ټولنه کې هېڅ که چېرته یو خور وایي چې ما ته میراث راکړه، هغې ورور ساتی مړی ژوندی قطع کوي. دا واجب ته خبره ده، اورېدونکي به یم اوري، او دې کې هېڅ باید سترګې پټې نه کړو. افغانستان کې دا مسایل ډېر زیات د ښځه د جنۍ ښځینه قشر د زیږون نه تر پایه پورې چې څومره عمر الله ورته ورکړی دی هغومره پورې ځورېږي. الا ماشاءالله هغه ځینې ځینې هغه بېل خبره ده. نو موږ به په مجموعه کې وایو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی حقوقي، اجتماعي، اقتصادي په ټولو برخو کې زه په کلکه ټکو وایم چې د دې حقوق تر څو خوندي نه دي. اکثریت ولایتونو کې ښځې شاقه کارونه کوي، اکثریت ښځې زمونږ محتاجې دي، هغه د بچیانې د لاسه ورکړي، زامنې د لاسه، خاوندانې د لاسه. اکثر کونډې ښځې نه بچیانو لې ورونو او وریرونو ورنه اخیستې دي، کونډه یوازې په هغې دا ماشوم نه چې پلار الله واخېست خو دا مور خو دوی ورته وانخلي که نه. دا مسایل زمونږ د سترګو نه لیدلی حال دی، موږ لیدلی دي. زیاتره په جامعه کې یم، اوس هم په جامعه کې یم، ولسونو سره کار کوم، زیات د صحت په برخه کې کار کوم. زه همیشه د ښځې نه حقوقي مسایل د ښځو نه زه پوښتنه کوم. نو د ښځې حقوق د پیدایش نه د زیږون نه اته چې په بطن کې دی، لږ مخکې یوسف زی خور ویل چې په خېټه کې چې هغه اتراسان معاینات ته لاړ شي که چېرته هغه جنۍ ورکې که بیا یې جنۍ راوړله وایي. دا مسایل ډېر زیات دي، په عامیانه ژبه وایم. نو هغه مور ته هېڅ داسې پاملرنه نه کېږي. نو دلته الله پاک د اسلام د نظره ډېر څه ښځو ته حق ورکړی دی، خزی ته میراث حق ورکړي، مہر حق ورکړي، د دې د تعلیم حق ورته ورکړي. علم پنارینو خزی باندې یو شان دي فرض دي، او مگرم د خزینه غیله ما خپل کیږي. دا مسائل ډیر زیات دي. نو خزی ته خپل خوخه د ژوند مرګره نه ټاکل کیږي، الا ماشاءالله ځنې خلک چته یو دو یو تو کسان په کومه کې سبي باندې وي. دا مسائل هغه ماغه کورنۍ چې اقتصادي جوړي او لږ پوهه یې روشن فکر یو څه تعلیمي کړي، هغوی به دا کار کوي. اکثریت په کورو او قصباتو کې په لري پرتو سیمو کې زموږ خویندې قربانیانې دي. همیشه شاقه کار دي، ښځه دیقانه ده، ښځه لربه ده، ښځه د خپل حق نه خبر نه ده. نو دې لپاره باید یو قوي دغه کار په کار دی چې آیا د ښځې حق موږ څنګه پوره کړو. اکثر خزی چې په ولادت د لپاره کلینیکونو ته ځي، هغه ته هم په خواخې مخکې وي دا د شرم ځای دی. ما خو ولادت په شبخانه کې نه کړې، زما رنګور به څنګه شبخانې ته؟ دا په پښتني ټولنه کې ډېره زیات مرواج دی. دې لپاره یو قوي کار په کار دی. موجوده دولت دې هم ورته متوجه شي. په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو ګمارنه ډېره مهمه ده.
ډیره مننه آغلې فیضان، زه په بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو اونیز خپرونه د از ما حق دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی. د اوریدونکي ورسته به بیا و آغلې یوسف زی ته ورسو. اوریدونکي به اول را واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم. میمنم اکرام دي نور ولادت نه نړۍ ته ولې ده.
مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوالې دي. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
ما دا کنه یو غو د مخدوم باندې دی، او خو د حکیم باندې کړی دی، بشری حقوق باندې پوښه کار لږه هغه کډ ګرځيږي و ما هغه کې.
بلې، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. مات مات کیږي ژغ مو، کوم کېت ته تغیر ورکړي.
ګوره، په خوانی دارو ټول غلا چا په مقدم مقرر وي، دا ټول سم مقدم مقرر دي نه، او مقصد به بند کړه دی. بده دا ما هله ورندا کیږي دی مقصد خلاص.
مننه ډیره، ستاسو نظر مو واخیستې. یو بل اوریدونکو هم را سره دی. مهرباني وکړي، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو که خپل نوم یاد کئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
فریده جان خورې، تاسو هم سلام دې ملمنو ته، هم سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، هم سلام افغانم دننګرار نه.
مننه افغان صاحب، تاسو د ازادي رادیو د ازما حق دی خبرونه او زمل علي بشیر يم، او د دې خبرونه تخنیکی چارې شمس الحق صاحب ته مسلي. تاسو د دا ازما حق دی د خبرونه د موضوع په اړه کوم نظر لري؟ بلې، فکر کوم چې ډیر زیات شور دی په شاوخوا. موږ ژغ سم نه واورېدی. دغه اوریدونکي بیرته به هڅه وکړو چې دی راواخلو، خو که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې شاوخوا شور نه وي او موږ ستاسو ژغ واورېدای سو. نور اوریدونکي که غواړي هم په دې موضوع باندې زموږ سره خبرې وکړي، تاسو کولی سئ اوریدونکو چې موږ ته زنګ راووهئ. د ازادي راډیو د ازما حق دی خپرونه روانه ده، او موږ به ستاسو نظرونه او پوښتنو ته په دې خپرونه کې ځای ورکړو. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ او خپلې خبرې له موږ سره شریکې کړئ. آغلی یوسف زی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د راپورونو له مخې که څه هم هر څوک د جنسیتي او تریخوالی سره مخامخ کېدای سي او امکان یسته چې دوی ورسره مخامخ سي، خو د راپور لمخې ځوانان زړې شدي، کډوال او اقلیتونه په دې برخه کې ډیر زیان منونکي دي. ستاسو په نظر باندې آیا تاسو داسې کوم څه لیدلې دي د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړي، یا داسې چې د بل چا څخه تاسو اوریدلې چې په دغو کټګوریانو کې کوم کسان چې دي هغه شدي څه ډول له زیات خطر سره مخامخ دي چې تاسو تریخوالی ورسره وستي؟
ملاله جان، دا کیسونه ډیر زیات مالی دلی. تیر حکومت کې مالی دلی، او اوس نه حکومت کې مالی دلی، او دغه په درې څلوېښت کالو یا پنځه څلوېښت کالو شپږ څلوېښت کالو چې دا د ما عمر دی، په دغه دونه وخت چې یعنی زه پیغله شوی یم، موږ په جامعه کې ډیر مشکلاتونه ستونزې وه چې دغه د ښځینه دا لیدلی. ایا ما خپل سترګه لیدنه دا چې ډیر کسان ما لیدلی چې د دې تاو تریخوالو په خاطر ځان وژلی، اته په ساه کې ځان اچولی. او د مخکې همغه تاسو یو سوال موږ د خو نه مشه سوال وکړي چې دا کوم سب د اوس شته خو د وزارت امور زنانه چې دا ډیره مشکلات ستونزې ته سب کېده یا فرض مثال خپل د سلام علیکم او مرجع او چې دې خوځو لپاره چې کوم د حقوق بشر په نوم یو مرجع چې دوی مشکلاتونه ستونزې هلته ثبت دیدل بیا یو مدت وخت پکې دوی د دې اسنادونه پروسس کېده او نفره غوښتله یعنی یو وخت پکې ډېر زیات لګېده او اوس هم دغه مسایل چې دی خلک کوای شي چې هامر بالمعروف یو سم شکایت یو بخش دی چې دوی کوای شي چې هلته داشي د خپل د خشونتونه او بعض تاوتریخوالی چې د کورنۍ کې پیدا کېږي دوی کوای شي هلته سب کړي او څو کیسونه چې ما اولیدلی ما په نظر نه تېر شوي دي دوی چې ما خپله هم ورته مشوره ورکړی چې تاسو کوای شي چې هامر بالمعروف ته ورشئ دوی یو ریاست لري چې هلته تاسو عریضې یې تاسو پیشنهادونه دوی قبولوي هلته تاسو هغې مجلس ته تللی شئ تاسو ستونزه مشکلات حل کوي نو دوی چې هلته چې ورغلي دي د دوی مشکلات ستونزې حل شوی دی یعنې داسې طالبان هم په دغه خبرو چې د شریعت لاس د اصولي او قانوني خبرې دوی زر تر زره دغه مشکل ستونزې حل کوي او پاتې شو د دې نور مسایلو چې لکه جنایي وده کېږي دی باندې دوی یو هغه اخلي که نه ولول اخلي چې موږ تاسو په عامیانه ژبه ولول ده چې دغه ولول اخیستل هم د دې د جنایي ډېر کسان چې د دې قدر عزت زیاتېږي بلکې د دې قدر عزت زیاتېږي نه بلکې کمیږي یعنی داسې یو هغه دی چې فرهنګ دی چې دوی خپل اولاد دوی خرڅوي یعنی د دې عزت او د دې قدر هم کموي دغه فرهنګ د چې هم دغه د ټولنه کې ډېره بد تاثیر کوي او بله مسله دا چې دی خپل د دې مهر چې دی د دې مهر خو د اسلام کې د حق دی چې باید دغه نارینه کله چې ته وادېږي باید د دې مهر ورته ورکړي نو متاسفانه چې موږ تر اوسه ډېر کسان دي چې خصوصا په دغه قره او قصباتو ولایتونو کې د ښځینه تر اوسه په دغه هغه کامیاب شوي نه دي چې د خپل مهر د خپل مینه نه دوی واخلي او فرض مثال د خپل د کورنۍ پلار کور نه هلک یو برخه حق اخلي او د جنۍ نیمه برخه حق اخلي د موږ د خور فیضي صاحب هغې نه چې دغه خبره اشاره وکړه ډېره ښه خبره اشاره وکړه چې ریښتیا نه یم چې یو جنۍ د خپل د پلار کور نه هم چې دی حق غواړي ورونه هغې نه هغې سره خپل ارتباطات تر خمر پورې قطع کوي چې دغه ډېره یعنی بد تاثیر ده چې د خپل د جنۍ باندې هم بد تاثیر کوي او د هغې اولاد باندې هم بد تاثیر کوي نو باید دغه ستونزې مشکلاتونه چې موږ خپل په ټولنه کې لرو اوس موږ باید داسې رقم د مایز د ویسو بله لاره خو موږ نه لرو فقط دغه اصلي لاره مو دغه دی چې دغه جمعې ورځ په دغه لکه ولایتونو کې چې دي پر او قصباتو یا مرکز کې دغه ملاهمان باید دغه خلکو ته ډېره ښه توصیه باید ورکړي چې داسې د دغه تعویز جنسیتي باید د منځه لاړ شي او دونه حق چې تاسو خپل بچیان ته ورکوئ خپل جنکیان ته هم باید ورکوي نور موږ بل حل لاره خو نه لرو چې موږ کومه لار نه باید موږ مخته لاړ شو.
بله ډیره مننه آغلی یوسفزی، زه به بیا بیرته تاسو ته راسم. اوس هم زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه آغلی وژمه سایل زموږ سره وصل شوې ده. آغلی سایل ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه به د یوه اورېدونکي چې موږ ته یې تبصره د فیسبوک پر پاڼه باندې پرېښې ده د ده د خبرې په اړه باندې پوښتنه وکړم. دغه اورېدونکي چې سپین تاج نومېږي او زموږ د دې خپرونې پر فیسبوک پاڼه یې تر خپرونه لاندې داس یو کمنټ پرې ایښی دی. تبصره دا د دی وایي چې دا ځکه افغان ټولنه کښې هلک ته ځکه اهمیت ورکول کېږي چې هلک ګټه کوي، هلک د کور دفاع کوي او مقابله کوي او په افغانستان کې انصاف نسته. هر هغه سړی کامیاب او زورور وي چې هغه ډېر ځوانان ولري. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څه کېدای شي چې هلک او انجلی دواړه یو برابر اهمیت ولري. اول په لومړي قدم کې دغه او بل دغه چې دا ډول مفکوره لمنځه ولاړه سي چې خلک داس فکر کوي چې یوازې نارینه د دوی په ګټه دی او باید نارینه اولاد ډیر ولري. که ټول افغانستان نارینه اولادونه ولري نو ښځې به بیا د کمه کیږي چې ښځو ته هیڅ پکښې کې ځای نه وي او ښځې ته د دوهم جنس یا د دوهم اوسیدونکي په توګه باندې وکتل سي. د دغه اوریدونکي په خبره کې نورې ډېرې پوښتنې هم سته چې تاسو یې کېدای سي چې د هغه ځواب په خپله ووایاست یا تاسو ته ځینې پوښتنې راپورته سي او ځواب یې وویل غواړئ. مهرباني وکړئ.
سلام ملالای جان او ستاسو میلمنو ته هم سلامونه. ډیر یو ښه پروګرام او ډیر یو مهم پوښتنه. اصل کې مسله د افغان په ټولنه کې د هغوی د کور نه او د کلتور نه شروع کیږي. په کومه ورځ چې په کوم کورنۍ کې یو انجلۍ پیدا کیږي نو هغه وین سره د هغې پیدایش کیږي او اخره پورې څومره چې الګ ته په یو کور کې اهمیت ورکول کیږي دونه انجلۍ ته نه ورکول کیږي. دا اسلام سره تړاو لري او کنه لري خو زموږ کلتور سره د دې تړاو ډیر زیات عمیق دی او د موږ تاسو ټول پوهیږو چې د دې اصل مسله په کلتوري بڼه باندې ده او دا څنګه بدلیږي. د دې بدلون یوازینی لار تعلیم ده. داسې خبرونه چې تاسو لري باسونه دی وشي چې موږ نننۍ دنیا سره هم قدم او هم لارې اوسېږو. دا طبیعي ده چې کم هغه جامعه کې چې علم او تعلیم کمی نو هلته ذهني تنګوالی زیات وي. نو افغانستان کې هم بدبختانه همداسې یو مشکل موږ لرو. اوس کال زموږ په افغان خلکو کې تعلیم زیات وي، ذهنونه کلاوي او هغوی په یو ډېر براډ سپیکټرم باندې فکر وکړي نو هیڅ وخت جلۍ د هلک نه کم نه ګوري. نن سبا نور نړۍ کې تاسو ګورئ چې نجونې د هلکان نه ډېر پرمختګ کړی په تعلیمي سطح باندې او په کاروبار کې هم. په افغانستان کې اوس پورې هم هماغه 50 کال مخکې فکر ده جلی څه کولی سي. جلی خوځي پردی مال ده او الګ صرف چې دا هغه خپل مور او پلار یا خاندان څښتن ده او هماغه پالنه کوي. او د دې یو بل ډیر غټ وجه زمونږ بدبختانه ملان دي چې همیشه په مسجدونو کې د جمعه په خطبو کې همیشه سړی ته ډیر زیات اهمیت ورکوي او ښځو په باره همیشه منفي خبرې کیږي. ښځو په باره هیڅ وخت مثبت خبرې زمونږ په ټولنه کې نه کیږي. مونږ او تاسو ډیر زیات نمونې لرو په دې شل کالو کې چې کله زمونږ دولت و یو ښه حکومت و مکتبونه و پانتونونه و ډیر یو ښه نمونه مونږ لرو چې زمونږ ښځې ډیر ښه پرمختګ کړی. داسې ښځې لرو چې په کور کې یو نارینه نه درلودل هغوی اما خپل د کور ټوله خرچ او مصرف به مخکې وړل، ښه په عزت ژوند به هم کول. او نن هم داسې ښځې شته چې که په وطن کې نه دي مسافر دي نو خپل کورنۍ پالنه هغوی وطن نه لرې هم کوي. نو زه فکر کوم د دې ریشا زمونږ کلتور سره نښتې ده. دا باید د تهداب نه مونږ تغیر ورکړو. کله چې په یو کور کې یو کوچنی ژوند پیدا کیږي که هغه نجلۍ به هغې ته هم امونه اهمیت ورکول سي. سونه چې یو الګ په پیدایش کې ورکول کیږي. کله چې په یو دسترخوان باندې مونږ کینو اول ښه خوراک نه باید الګ مخې ته کیدو، باید دواړه نجونې او الګ ته کیدو. دا باید هم تهداب نه زمونږ د الګانو په ذهن کې داسې یو کنډیشننګ باید وسي چې هغوی دا برابري باندې د شروع نه فکر وکړي او ښځه او سړی ترمنځ یا خپل خور او بل ورور ترمنځ کوم فرق ونه ویني.
ډیر مننه اغلی سایل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم یو اوریدونکی لرو، اول به د اوریدونکي نظر واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی جان او ټول مهمانو.
وعلیکم السلام. ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. او که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کومه تبصره یا پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
زه به دا درته ووایم چې تاوتریخوالی خو د ښځو سره ډېر کېږي. داسې ځایونه خلک ورکي چې به هغه ناخوښ وي. دلته زموږ په کلي کې یو نجلۍ وه، وارې کله باره ناخوښه وه، باره تریاکو خوړل مړسوله. او په کور کې داسې تاوتریخوالی ورسره کېږي. مقصد هلک تر نجلۍ ډېر عزت احترام ورکول کېږي. اختر ورسره روان دی، هلک وختي بیا کنچه د اختر د کړي و کالي و صدرې و مقصد چپلانو دا ریلی د چته یا لانه یې کوي. و کال کې یو سړک ور وکړله، هغه خو بېخي واوه. رسانه گونه اهمیت نه ورکول کی ورکول کی را وز دا افری تکنالوجی چرا وطلی را چه ترمخ کسی معلومه چی نر دای که جنه دای که نروخ نو بیخی پلا روزی بار ورم پلا ومار که خوشحاله یو که جنه و برا خوانه مار خوشحاله خونو یه منگه خونو خطل کورانی که مصباله چی چیش دای براز دار نظمانه
سلامت اوسی ډیره ډیره مننه ستاس د نظر څخه اوس هم یو بل اوریدونکی دی هغه به هم را واخلو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
شاز په خیر یاست جوړ یاست
ډیره مننه تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی
ما د هلمند څخه زنګ وهلی دی ما دا پښتنه ده دغه دی دوته په افغانستان کې دوت په هلمند کې د ازادي رادیو ولې نه راکشي
بله ډیره مننه چې تاسو د ازادي رادیو د خبرونو په اړه باندې پوښتنه وکړه په دې برخه کې به موږ د مشرانو سره خبرې وکړو او پر دې خبرې هم سوي دي فکر کوم چې اوس ډیر خلک وایي چې ازادي رادیو اوریدل کیږي خو که تاسو د هغه ځای مشخص نوم یاد کړئ په کوم ځای کې تاسو وویل چې نه اوریدل کیږي رادیو
هلمند په نصراج کې نسته دغه دیگه سره موږ نه دا اوریدلی دا اوس ما په ټلیفون باندې په واټساپ مې ټلیفون درکړی
ښه مننه ډیره تاسو د ازادي رادیو د واټساپ چینل سره هم سبسکرایب کېدلای سي پر هغه ځای باندې هم موږ تاسو ته مختلف راپورونه او خپلې خبرونې درلیږو هلته هم تاسو کولای شئ چې موږ خبرونې واوري او د انټرنیټ له لارې پر فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو کولای شئ چې موږ خبرونې واوري خو د رادیو د ستونزې په اړه باندې مننه چې تاسو دغه تر موږ پورې راورسول کېداسي چې پراتلونکي کې دغه ستونزه ژر حل شي اوس هم اوریدونکو تاسو زموږ ژغ یو ځل بیا به درته ووایم چې د ازادي رادیو څخه اوري او دا زما حق دی خپرونه روانه ده اغلی فیضان تاسو که په لنډو ټکو ماته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې هغه کوم مهمې خبرې دي د دې تر څنګ چې لکه یادونه وسوه چې په کلیو کې باید ملا امامان په خطبو کې وښودو ته د حقونو په برخه کې ووایي او خلکو ته په عامه کې دا خبره وکړي چې تاوتریخ والی باید ونسی د دې تر څنګ بل څه کېدای سي چې د ښځو پر ضد باندې تاوتریخوالی مخه ونیول سي
ملاله خوري البته د اسګزه فورم دا خبره او فلش ملا امامات نو ته موضوع ورکړل شي چې په مساجد او معابرو کې د خطبو کې د ښځو حقوق په برخه کې خبرې شي دا په جمهوریت کې هم دغه مسایل ډیر زیات وو نو اوس شریعت زیاتره علما په قره او قصبات کې زیات شته دی خو چون د ښځې هغه منفي کړنې د کلتور او د رسم رواج له وجې نه دا په مثبت باندې تبدیل شوی دی که چېرته دې لپاره یو قوي موضوع ورته جوړ یو قوي میکانیزم ورته جوړ نه شي او دې لپاره د افکارو تغییر په خاطر یو ښه آګاهي ورته برابر نه شي او دا موضوع نکیدونکی دی چې دا کار مشکلات شي چون اکثریت اوس خلا زمونږ خواندې د تعلیم وروسته پاتې شوی چې نږدې مدارس ته ځي دیني تدریس کوي خو اکثر ټول رسیدګي نه لري لکه تېر په څېر چې ما خاطب کې انجونې لرلې په پوهنتونونو کې زمونږ خواندې که دې لپاره یو ښه حقوقي آګاهي عامه په قره او قصباتو کې ونه لرو او مساجد منابرو کې همیشه په خطبو کې یادوریونه کوي ټول د دې لامل د دې د اند حق تلف کېدل د افغانستان وګړو د اقتصادي ستونزو له وجې نه دغسې حقونه تر پښو لاندې کېږي یو خو دوی ته تعلیمي زمینه مساعد نه شه بل د اقتصاد نه دوی وروسته پاتې شو نو خپله دغسې مسایلو ته لاره هواره ده بلی د فار موضوع نظام یو خو په عدلیه او قضایه ارګانونو کې د ښځو ګمارنه او د صحت په برخه کې ښځو ته په کامله توګه صلاحیتونه کار کول او بل په قره او قصباتو کې د حقوقو آګاهي عامه ورکړل شي نو دا مهال به ډېر زیات وي.
ډېره ډېره مننه.
دي نه خاصه نه کوم او بل امر بالمعروف نهي عن المنکر هیڅ نه شته ولې چې څومره فکر کوم ول چې زمون خويندې ول مراجعه کم دي ته وکړه دا دروازه چیرته خلاص ده. خذ ته حق په قران کې خذ ورکړې زه بشر حقوق هم نه یادوم بل هم نه یادوم. قران کې وګوره د خځې په نوم سورۃ مریم نازل شوې ده.
مننه ډېر. بله ډېر ډېر مننه اغلی فیضان. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اورید د داز ما حق د خبرونې وختم پای تر سیږي تر بلې اونۍ پورې مو پر خدای سپارم.
ساعت 8 شب